ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو او پیدا شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونه په حق له یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکو شو عزیزانو د خبرونه نن دغه ورستۍ ورځ ده یا ورستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسې بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو، خو دغه خپرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رارسېدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علي محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-25 0-22-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته یو ځل بیا زه سرتاج ننګرهارې راغلی یم او له ښایسته ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادرکه شوی له ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه نه څه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتح وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-58-6-55-50. اریبا شماره ورته وایم 0-58-903-904. روشن نمبر دی 0-96-6-55-50-50. سلورتیا پنځاتیا افغان نمبر دے صفر پورا او سوا نہ سوا سلور سلویخ نہ سوا یو سلویخ تازہ مشماری دیا یو تکرارو ما کہ ہر چاہتے معلومات نو دوروری لزلے لہم دردے دی را سرا پدا مشمارو بیا برخوا خلی او کہ ہر چاہتے معلومات نو منگ کدی جے پگو تکڑی صفر و ات شپاگ شپاگ پنز پنز سلور صفر اریبا نمبر صفر و ات نہ صفر دری نہ صفر سلور روشن نمبر دے صفر و نہ در دش پگ ات سلور ات پنج رسوئی کے افغان نمبر دے صفر و صفر صفر نہ سلور سلور نہ سلور یو تردیا خوختنا پدی حساب شن رور چے تیرام میں بار بار نشر کی لتا نرے من نا کورو دانو اکیدی پا پاکو حقا سپیسلی بی نیاز رب بان اسپارا مخوختنا
سلامونا گلین احترامات تاسو لگرانا داغشان دازادی تیم طول منوالو تا ہلو لرم چرا لرو جوڑ خوخ و خوشال چوکال آرام و سے گرانا بیا ہم نگول و پادار دخکول نگرخار بٹی کوت والا سالی چخم زنگ در توخلی زمونگا ہم داغشان یو دوست چی جان محمد والد خان محمد دا چلور میشت کی گی لس کالا عمر لری چینا درکش ویدی او که چاله معلوماتی یا چاله پته ایگرانا نو لگا ساپی تکلیف لری منگ لگه پداغش میره ماندی زنگ وخی سی پروس و واتیا دری پانزوز و پانزوز آخری که شپاک دیر یعنی سی پروس و واتیا دری پانزوز و پانزوز شپاک دیر یو زل بیاد آش میره تکرارو ما سی پر و اتا و پینزا دری پینزا و دری شپاگا خخ پروانا خواه وقت شیده ولر جزه جزه هم دیگرانه خخ پروانا و خواه وقت شیده خواه کنند
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی په سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو او دین کو کار کوم که ټول سلام علیکم زه نه مطلب وایم به نو غای ته ګریش کولی سره څه تاسو ته غاپ کړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکاره دی دوی به سترګې دی او د رشتي سترګې باندې د ښه حال همستا اته به شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلې نشي او که چیرې ورناره کې چې نور لا بیا د نور لا په نامه راختي نو موږ څه نه درته کوي چې خو یو کال کیږي دی عمر یې ډیر لس کال دی له هلمند ولایت ګریش کوډ سوالي د لار سیمه د سرسي سره چې د لکه څخه نو موږ د دې لپاره چې دا هره کوي چې موږ دا پیغام نشر کړي چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو علي کوي چې په دې شمېرې یا ورش مارې چلاتا چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمارې زوی دا وایم صفر وسو پنځه اتیا وسو یو نیوي صفر یو نیوي او د ټلیفون بل شماره ده د سیم شماره ده صفر وسو دوه نه سو شپېته درې سو دوه اتیا ټلیفون شماره زوی دا وایم صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په دې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه حلق حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرک سره هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونی سپر و سپر اته اته نیوی یو اتیا نسل ویش
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات ما زوی ته میوان نیمیږي ترکلې په تندې له کور نظر کوو دا چاته چې معلومات په دې نمبر دی وړې کوي نشي سپر اویا درې سو نه څلوي شپږ سو دوه ویشت او سپر اویا درې سو نه څلوي شپږ سو دوه ویشت او مننه تاسو دی کامیابی په هیله آزادۍ رادیو دی ژوندۍ.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادۍ رادیو درنو کې درمن اردن کارکون کارکران ته سلامونه په دې لم چې ټول وتر کړو خوش خوشاله څوک آزادۍ رادیو اوري هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام نه ښاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل آزاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کاله کې چې نادره کسوي دي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا مې تکرار کړم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمېره د 0006 3 2 9 8. او تر څنګ یې اټین شمېره ده 0001 0 2 6 5 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به یو ځل بیا ورته 0001 0 2 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوند ډېر خوشحاله، خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ د کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه. چې اوریدونکي ته به ولولم ستاسو د ټلیفون شمیره 0003 0 5 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0003 0 5 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات د ازادۍ رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند یې مشبه است، ذوالفقار ځواچم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده، زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0002 0 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0002 0 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0003 0 1 0 9. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0003 0 1 0 9.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0003 4 3 6 5 5 روسي کې دی نمبر یو ځل بیا درته وایم 0003 4 5 5 روسیه کې درې او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ یا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسیه کې واټساپ شمېره وایمه که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته یا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسۍ کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اورېدونکو ته سلامونه وایم. محمد مناخل خبر کو میه ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیگی ده گل زوی ده پکو ملاخیل ده شل کال شاوخوا کې دلته پیران کې ندرکه سوی ده کله هر چا سره حالی د خدای دپاره دی دا کومک وکي کور کې ژوند زندګي ډر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس ونه ګیره سپنه سوی غټن کښنه وینو الله یلاس وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 00213103162 شمیره بیا تکرارم 301 03 4 2.
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت پو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشتا معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 03 4 4 9 9 2 شمیره بیا تکراروم 00 03 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات للی دی درکه نست نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانا کا او مشغل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدل دي بل خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاته پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه راستلاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستلاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سرڅ تللی، نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کاله، اوس به شاید هغسې 15 کاله 16 داسې شاوخوا دی د نور الله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بادغیس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده، نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
را دې ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زه محمدین د بار خلک چارګوله تور سالې د زیږینور د کل سم تماس کوله موږ یو راځي زروش په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وایي نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دو اتیا مننه خیر دې سید ازادي ټول کار کوم وسخه مننه خو نو بیا هم که چیرې نه دغه شاخ راستلې حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا ته مې زنګ وي څه معلومات څه وي دي نو مهرباني وکړه په دغه کوس ما سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله تاسو بخیر. باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ شمارې یادومه ریوه شماره درته وایم چې 0 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او 0 9 0 9 5 9 5 اریباش مره بیا ما 0 8 8 8 8 یعنی 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 90 4 95 51. دوهمه شمېره ده: 0 80 80 202. دروڅ لويش درې مشمره ده: 0 80 200 80 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 80 90 4 95
15 و 1 دیرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت علی دولسوالی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کیسه د کور نه درګه سو د مردا د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 و 0 و 1 4 3 4 ازادي راډیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي رادیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي رادیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار را کړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي رادیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک سوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، او ورک سوي عزیزان مو ډېر کم وي، او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی، ډیر یو دردونکو سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چاغوی گویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکی کارکونکو ته د دعوت ورکړی دی. دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان پخپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارې، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره هغه مخکې نشه تلی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې، او دا څوک ورته، دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره، افغانستان د بستر جوړ کې ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدی چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنی زکړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زکړې وکړې، او د 2003 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغې سره پاتې شوم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګه مو سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو، د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بے سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلي او اطراف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړل، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان یې رسول او له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي نو تلاش، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي، نه پروفیسر وو، که د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او داغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان از یغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل، له بده مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوی دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوی دي، په دوه برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوی دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې، په کور کې نیول شوی دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوی، ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته لري، چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روړې پیدا کولو، دغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازنی هیله او یوازنی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لاره ما ترې خوځ وځم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایدارې انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 15 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نشم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دې ځای کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي او مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم، په نس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېرې وي، فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصن کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولي شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي، اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړی خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلو او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو لپاره ډیر یو دغه نه و یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی په خانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه سی په خانه چارواکه ده د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه سره کال مخکې ختم شوی ده، یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان د څه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلې په ندر سره مې کتلې دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د آیډیل انتخابي ټولن لپاره داسې ټولن لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان ده، داسې ژوند په هله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نشي، او اما طالبان سیاست کوي او داغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازیدي او ته خراغلاس وي، دی کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتل چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته چې طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کادر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کادرونه چې په خو او ډیر موافق او خپل کارونه کې او ډیر کامیاب او ډیر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې سوسوک مقرره کړی د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغ مجبور چې وځي، یعنی دوی کادرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کادرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنوالی باندې پیږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري، دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو فرانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
داسمان یسی نګ دا پر مختد پسای وال یسی دا چک دی کدی ستوری داسمان یسی پرتنج سٹوری دکو تو دیا جب ہر طالب تج سو ولی پل مطلب دیا جب ما و یار تپا جڑا چلی مطلب دیا جب ما و یار تپا جڑا چلی مطلب دیا جب سرنستا پر چرچا بادی پر مان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی ننجی بلا پر مختد پسایا وان یسی دی داج چک دی کج سٹوری داس مان یسی دی ترکا پلک بخمل بیسی یا جزل پی پرسن مخلک ململ بیسی مبارک جد سایس سجل بل بیسی مبارک جد سایس سجل بل بیسی دیکھ ماشن خال جلور پرزن اخدان یسی دی داج ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسی دی دیکھ ماشن خال جلور پرزن اخدان یسی دی داج ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسی دی رنگی دا پر مختز پسا یوان یسی دی داج ٹک دی کجی سوری دا اسمان
Oh,